یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیږئ. روانه خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا قرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل اند خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکزي حملې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سیایي دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د مرګ امر ورکړی و. او د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادې راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو. د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو، د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم پریکړه کړې وه چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې لپاره یې نوي پلانونه سنجولي چې پکې د وسلوالو پر خلاف د تهاجمي او یرغلیزو عملیاتو زیاتېدل شامل دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند نامعلومه وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه، ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پرته ماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سیایی دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا اداره رد کړې ده. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کوه. دی د اکتوبر په دویمه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغی او بیا ووژل شو. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزي حکومت او د کردانو نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیتر نوریت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سمبل کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 1,00,000 بیرلو پورې تیل استخراج شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلې بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلي مولر د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخله څېړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل د مولر پوښتنو ته یې په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. ده ویل دا ورځنۍ پوښتنې وي چې ما ځواب کړي، د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته وسپاري. هغه خپل پخانی سرګندونه بیا تکرار کړي. هغه دا چې د مولر تحقیقات یو رسوایی دا او د کمپاین او د هغه ایجنټانو ترمنځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب کوي کوم جوړ جاړی نو موجود. رابرټ مولر ته لا وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلې او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي.
د خبرونې په خبری راپورونو کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی.
په دې اساس وخت کې چې د ټول سره داخل شي او ټول سره مشوره وشي، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وایي.
په پکتیا کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سئ. سیازادی رادیو تغوژیست د خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی. د دې جرګې دوی مرستل ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په موضوع کې باید په یووالي سره کار وسی او ټول په یو ژغ ورڅخه حمله تړ وکړي. د بدسل کې د چولس مشر محمد اشرف غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق له د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو په هدف له بیلابیلو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړې دي. په عین حال کې سیاسي څیړونکو چې د سولې په اړه نظرونو انسجام په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د سولې په اړه د هڅو له زیاتېدو او پراخېدو سره جوخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولنې ټول قشرونه باید له دې پروسې څخه په ټینګه ملاتړ وکړي. د دې جرګې دوهم راستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه نږدې شوي او افغانان باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. ښاغلی صدیقي د سولې په هکله بیلابیلو قشرونو سره د ولسمشر لخوا ورسته او سلام مشورو ته په اشاره سره نن ازادي رادیو ته ویل چې دا یو ښه اقدام دی او لدی پروسې نه د ملاتړ د زیاتوالي سبب ګرځي.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېره، دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلو ځو نیوکه کوو چې مونږ قطعا د سولې په موارد باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه شوی او مونږ په موضوع هم خبر نیو. نو په دې اساس وخت کې چې د ټول سره داخل سی او ټول سره مشوره وسی، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وایي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، ښځو او د ولایتونو له استازو سره د سولې لپاره د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي تر څو د سولې په اړه د افغانستان ټول خلک خبر وي او په دې برخه کې د ټولو اقشارو ملاتړ ترلاسه شي. د ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ رامنځته شي. باید وایم چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه منډې تر ډېرې زیاتې شوې دي. د هلو ځلو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې هم راټوکولې دي او خلک تمه لري چې په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو جګړو نه وروسته سوله ټینګه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی عبداللطیف نظري وایي چې د سولې لپاره سلام مشورې کولای شي په دې برخه کې ښې نتیجې ولري.
مردم افغانستان، تمامی اخشار، من ایره یک گام مثبت ارجابی میکنم، چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرآیند صلح شویم. در غیر از این صورت ما فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
البته باید وایم چې دغه سرګندونی او دا خبری اتری او دا هیلې په داسې حال کې سرګندیږي چې زلمی خلیلزاد د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم خپل د سفر دوهمه برخه یا دوهم پړاو پیل کړی دی او په ابو ظبی کې څوره وړاندې غونډه هم وشوه او د سولې په اړوند پکې خبرې وشوې او تر هغه وړاندې د مسکو غونډه هم چې د افغانستان د سولې په اړوند و هغه هم جوړه شوه او دا ټول خلکو ته په افغانستان کې د هیلې ورکړي چې ښایي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي او امیدواري داده او منډتر دې په دې دي چې دغه سوله باید پایداره او دایمي سوله وي. بله سالی سه
ډیره مننه له نسیم شفق څخه مو وردل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول شی اقدام دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په څنډه کې پاتې نه سي. ځینو افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي چې ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پاتې سوی دی. د سولې پر هڅو او د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو پر راټولولو یوسف خان زادران د مندیر چلونو د همغږۍ د مشر عبدالودود افغان سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پښتنه ورڅخه کړې چې دغه هڅې څه نتیجه ورکوي.
هر هغه حرکت چې هغه په افغانستان کې سولې ته رسیدو لار اسنۍ نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. خو یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسی دي، داخلي بود لري، باندنۍ بود لري. نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید دوی حال کې په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود پرسمات باندې دوی سره نقش ولوبي.
په خارجي سطح هم موږ د ډیر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دی رئیس جمهور په راس کې د یو د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څور زریس ناستې پاس پیل شوې دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینی برابر کړي.
ګور هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کی چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت ده مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب مسله مطرح کیږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي، دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې واوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده د دغه بورډ اړتیا تاسو څومره وینئ او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي که نه حکومت ته؟
ګوره خو د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هم هغه سولې ته د رسېدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کیږي، دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم پرې باندې ونه توانېږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي. دا د ګرام په دې خبرو باندې ټینګار کوم چې دا د حکومت مکلفیت ده چې ګاونډو ته سیمې ته او کومدې ته سره نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دوی په ګټه باندې ده. نو کومدې ترتیب سره دا د ولس مکلفیت ده چې په حکومت باندې باید فشار راوړي، په مخالفینو باندې باید فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې هڅې سره ګړندۍ کړي. نو د سولې مسله دغه بیلابیل اړخونه لري چې ولس ده، حکومت ده، مخالفین دي او نړیوال دي. مثلا په نړیوالو کې ګاونډي هېوادونه دي، د سیمې هېوادونه دي، لرې پراته هېوادونه چې د افغانستان په مسله کې دوی داخل دي. دادی نو دا ټول اړخونه دي
چې دا ټول هڅې همغږي سره مختلاړ شي،
دا به ټول سره دغه هڅې به ټول سره همغږي مختلاړ شي. او خبره دا ده چې هیڅ اړخ دی د سولې د نامه څخه یا د سولې د شعار څخه خپل شخصي ناروا ګټو ته رسیدو هغه لار نه پرانیزي. نو بیا هم په لاندې کې دا خبره کوم که چیرې په
د مدني ټولنو د همغږي ادارې مشر عبدالودود افغان ول آزادی رادیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. د بدسل کې د چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په حق له د یو ګډ مشورتي هیات بورد د جوړولو په هدف له مختلفو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رادیو تاوجیاس د ازادي راډیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزی عزیزی څخه اورو چې له کابل څخه وړاندې کوي.
د زیربناو په برخه کې د شفافیت نوښت نړیوال بنسټ وای چې په دغه هیواد کې د زیربنایي او ساختماني پروژو په برخه کې وخت ځای او پیسې لټاکل شوې اندازې زیاتې لګیدلې دي. د اقتصاد وزارت ویان زهراب بهمن د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بنسټ یاد موندنې د اقتصاد وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي او دوی هم دا نتیجې تاییدوي. د شفافیت د نوښت نړیوال یاد بنسټ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي او افغانستان هم تازه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دغو موندنو له مخې د افغانستان په سترو پروژو لکه د کمال خان بند، د کابل لوګر سړک، د سالنګ او کندهار لوی لارې او داسې نورو کې 18% پیسې ډېرې لګیدلې او له تمې او ژمنو زیات وخت پرې ځای تیر شوی دی. د آسیا د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ یا کریک کنفرانس د افغانستان په شمول د 11 آسیایي هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د سیمې د دغو هیوادونو ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شو. د کریک د کانفرنس غړي هیوادونه چین، آذربایجان، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجکستان، ګرجستان، افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دي چې د ګډون هدف په یاد کانفرنس کې د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ پراختیا و. او همدارس د خوراکي توکو بای بیا یو بوری وړه 1340 افغانۍ، یو بوری وریجې 1030 افغانۍ، یو بوری بوره 1040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د اسارو بای یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس هم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د فریبا جانې. سعودي عربستان د دې ادعا په اړه څه عکس العمل ښولی تر دې شېبې؟
بله، سلام مننه. د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټ ویلي چې محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. لکه چې تاسو هم خبر یاست، دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون کړې ده. ورسپانې دغه راز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شهید د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپانې زیاتوي خالد اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی او خاشقجي ته ویلي و چې په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ولاړ سینوال ته به دی خوندي وي. خو په راپور کې راغلی چې دا معلومه نه ده چې سفیر به په دې پوهېده چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې وژل کېږي. خو دغه سرچینه چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي چې دغه تلیفوني اړیکه د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو بیا ترلاسه کړې وروسته. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه دا بیا اساسه بولي هغه په ویلامې کې ویلي چې سفیر له خاشوکچی سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی وو او تر هغه وروسته د یو بل سره د لیکلې پیغامونو له لارې له یو بل سره اړیکې ټینګولې. فاطمه وایي هغه لیکلې پیغام چې سفیر خاشوکچی تاسوولې د 2018 کال د اکتوبر 16 نیټه وو. دا وایي د سعودي سفیر په ترکیه ته تلو پاره خاشوکچی ته هیڅ نه دی ویلي.
بلې فریباجانی د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دې قضیه په تړاو د سعودي عربستان په وړاندې څه اقدامات کړي یا احتمال څه دی چې څه اقدامات به کوي؟
د نور اقداماتو په اړه خو لا تر اوسه پورې داسې دقیق څه نه دی ویل شوي، خو واشنگټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیه په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي. متحده ایالاتو په پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي، د خاشوکچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون وویل چې هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلې د خاشوکچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچین زیاته کړه د کسان واقع ژورنالیست په نشه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې د ژوند کوه او کار یې کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي.
ډېره مننه. ومردل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست چارواکو د انسان تښتونکو یو ډلې نیولې ده او خبرلنو ته یې شولې دي. له پکتیا اصل ځای راپور لري.
د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو پرون د انسان تښتونکو او کسیزه ډله او هغه ماشوم چې د دوی لخوا تښتول شوی و رسنۍ ته وښودل. دغه ریاست د منصوبینو په خبره انسان تښتونکي بل فیل نیول شوی او په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست یو تن مسؤول رسنۍ ته وویل چې همدغو انسان تښتونکو عبدالله د جو محمد زوی چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی تښتولی و چې د دوی لخوا را خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو.
د دوی افتو رئیس د اختتابچانو لخوا تکتول شوی وو. د ملي امنیت د رهبری د هدایت سره سم د ملي امنیت ویښو منصوبینو وکولی شول چې همدغه ډله په اتو هدفونو کې دستګیر او د قانون منګولو ته وسپاري او ماشوم روغ او سلامت خپل کورنۍ ته تسلیم شه.
د تختول شوی ماشوم تر حضرت محمد آزادی راډیو ته ویل چې انسان تختونکو ورڅخه $50,000 غوښتل خو د دوی سره دومره پیسې نه وي.
موږ نه اول غوښتل سمات $50,000 ولګه بیا بلر سي ټلیفون وکړه چې زه تا ختموم او ولا ست راست الله ست تا الله لوم مو سم حلال کما ټوټه ټوټه کا ټکا خو دا ور کې پیدا کوم ماشوم ده.
د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت وای په پکتیا کې د داشن تروریستي حرکتونو په وړاندې ملي امنیتی ځواکونه حساس دي. دی وای امکان لري چې غړډل نور آباد هم ولري چې په وخت سره به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وزبې صفخان زدران راته وای چې په کابل کې نن ورسپانو څه خبره کړي.
د کابل چاپ ورسپانو د نن مرزي ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه لیکنې کړي دي. ویسا ورسپانه په خپل لومړی پانه کې لیکلي چې د گاونډیو لمرستي او همکاري پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د بخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې وژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینۍ معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي، خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کیږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غنی د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلامه شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سرمقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوې او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستې، خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی، د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملي نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. د ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمن سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قولې لیکلي چې د سولې بهیر د دغه شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یاد شورا د مرستیال حبیبې سورابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرنس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغې شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو ازادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
چینایانو یو مصنوعي لمر جوړ کړی دا چې څه خصوصیت لري اسمت ساروان براتو وی.
چینایي څېړونکي وایي چې یو مصنوعي لمر جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې سلو ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا د لمر په حقیقت کې یو ریکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکي انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریز انرژي ته کیږي. د لمر هایدروجن په تجدید کیدونکي او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینسپوهان وایي چې تیرونه د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100 میلیون درجه حرارت تولید کړ. ساینسپوهان وایي چې په دې حرارت کې اتمي کوشیر رامست کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دا دی چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدی قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلور اشکاله نغمی زه یعنی دغه جنگ موږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک، ځکه دا جنگ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنگي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز من نمرود ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در به دره کړي. حکومت څه موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډرو مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کې بوځي او دغه پوډرو روینو دا مواد مخدر دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم، بیا زادر ادو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه تو روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاری ته ورکې 500 نه پار دي، دغلته له کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي که 3000 روپۍ ورکې له لاسه دي نسي کیړکې ته دې ورولي وای دلته جمع کا الور خواران مریضان ولاړ دي ولاړي که 300 روپۍ ورنه کې 3000 روپۍ ورنه کې 3000 لغا کې دې مو کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې برته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یاري دا دفتر باندې بي خېره دا په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر دا ورکې سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو ځینی ټلیفوني پیغامونه او سم ستاسو ځینی اسمسونه درته لولو. شفیع احمد هوتک له میدان وردګ څخه لیکلی دی، زلمی خلیلزاد راتک افغانستان ته شاید د سولې در وصولو سبب سي که بین الافغاني سوله وسی ډیره بشوي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا څخه لیکلی، افغانان باید په خپل کې سرکښینی گاونډي هیوادونو د افغانستان سوله نسی راوستلای. ابو یحیی له پکتیا ځاځي ایو اریو څخه لیکلی، تر څو افغانان په خپل منځ کې وجل کیږي، خدای نور مو له خپل رحمت څخه برخه
امن کړي او سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید د لوګر او کابل سړک کار تیز کړي چې ټرافیکي پیښې او بندي زیاتې شوي دي. فرهاد له کونړ څخه لیکلي پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له دریو ورځو راهیسې توغندي وریږي. موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د خدای خاطر وکړي او د دې ستونزې مخه ونیسي. دین محمد احمدي له کندهاره د مسکو غونډې جوته کړه چې شکیل اړخونه سوله غواړي که خدای کول سوله رانږدې ده. موږ ډېر خوشبینه یو. ورته عبدالحکیم جمالی په خپل بل اسمس کې لیکلي چې دلته کلینیکونه نشته، سخت مریضان چې پیدا سي تر مرکز نه رسیږي، چارواکي دي د ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون مازیګر ازادې راډیو ته وکړه. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د معلومه وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادې راډیو ته ویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی‌آی‌ای د نتیجې ته رسیدلی چې سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړې. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو د نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله له نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي. ښاغلی مولر د امریکا د 2018 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مې له ازادي راډیو واورېده. دي او نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي. له عکسونو او ویډیو کلیپونو سره پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولی سي. د ازادي راډیو ویب پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نورو دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو د نافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډیر سوي دي. خولمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 5 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې یو تن چې غوښتلې 22 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د دې ولایت له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پولیسو دوه قاچاق کوونکي هغه مهال ونیول چې غوښتلې 2.5 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په لوګر ولایت کې څه د پاسه 21 تنه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د لوګر ولایت په روسي میدان سیمه کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 21 تنه او 325 کیلوګرامه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. خاغلی یادګاری وایي چې په روانه اونۍ کې د دوی پولیسو د څو نورو نظامی عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي هم نیولی دي.
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اونۍ په اوږدو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې شپږ شپېته عملیات وکړل چې په نتیجه کې 101 تنه نشه یي مواد ونیول. په دې تور یې 8 مشکوک خلک نیولي او د نشه یي موادو شپږ زیرمې هم ویجاړې کړې.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور اته تنه له څه اندازې وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د 2 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني وله. د بدخشان امنیه قومندانې له نشه مواد سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنۍ ته وویل 28 کیلوګرامه هیروین چې په یو ټونس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې لکشم ولسوالۍ څخه د بدخشان ولایت شهر بزرگ ولسوالۍ ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او په دې توري دوه کسان هم نیولی دي. په دې وروستیو اونۍ کې د بدخشان ولایت لارې ګاونډي ولایتونو او هیواد د باندې د نشه موادو قاچاق ډیر شوی دي. د نیمروز ولایت په ګمرک کې په لږ ګله لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول شول چې د نشه موادو په جوړولو کې کارول کیږي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې څه د پاسه 800 لیټره د اسیتون او تولین په نومونو کیمیاوي مواد چې په یو ټیلر موټر کې بار شوی د ګمرک کارکونکو ونیول. د ګمرک مسولین وایي چې په پام کې و دا مواد تر محصول کولو وروسته د هیروینو د تولید لپاره یو ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې دوه کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمود پویا رسنۍ ته وویل 15 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه چرس چې د دې ولایت له خنجان ولسوالۍ څخه په یو لارې موټر کې بلخ ولایت ته قاچاق کیدل د پلخمري د امنیتي کمربند پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تور دوه تنه هم نیول شوي او د لومړیو څېړنو په نتیجه کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمو کړی دي. په وروستۍ میاشت کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو او زیرمو باندې د هوایی او ځمکني بریدونو ډیروالی
عملیات های ما زیاتر تجدید پیدا کنه.
زموک عملیات ډیر شوی دي. په تیر یو میاشت کې مو 318 عملیات کړی.
په کندهار ولایت کې د شزنه محتاجینو د درملنې لپاره ځانګړي کلینیک جوړ شوی دي.
پدې کې چې کوم اراز را مسته کېش د دغه تدابیر کو کې د سې شدې فشار لوړ سي یا کې د سې شدې نور د سې اراز پدې کې معلوم سي.
د محتاجینو د نشو نشانو په اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه واورو.
د دې الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې د دې مرزونه تثبیتي.
دا چې شفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې پیسې د غلال لارې پیدا کوي.
عمل ته ګیر کوم دن غاړه کې ډېر وخت راته ورکو سر مې ماشو پوزه مې ماشو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اجي صاحب او اجي صاحب کښنه
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووالسو ته وسو غره چې څوک دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په وروستۍ میاشتو کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو او زیرمو باندې د پولیسو نظامی عملیات ډیر سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د روان کال د میزان د میاشتې په وروستیو ورځو کې د نشې موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو نظامی عملیات ډیر سوي دي. په دې لړ کې یوازې د اقرب په میاشت کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې 318 د هوایی او ځمکني بریدونه سوي دي. خو کارپوهان بیا د نشې موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې نظامی عملیات موثر نه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي عامل د کوکنارو کښتۍ او بیا چې اصلي عامل ته ډیره پاملرنه وسی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستانه کیوړنی کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د روان شمسی کال لتیری میاشت څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو جوړولو څخه د پاسه لس ذخیرې ویجاړې کړي او په لسګونو ټنه نشي مواد یې لمنځه وړي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل تر دې مهاله د افغان او بهرنوی هوایی ځواکونو په ګډه همکاري 318 ځمکني او هوایی نظامی عملیات تر سره سوي دي.
عملیات های ما زیاتر تجدید پیدا کنه.
زموک عملیات ډیر شوي دي. په تیر یو میاشت کې مو 318 عملیات کړي او 518 توران کسان مو هم نیولې دي. د نشي موادو شپک لابراتوارونه او شپک ذخیره ویجاړي شوي. یو څلور څلور څلوېښتنه نشه یي مواد نیول شوي او وروسته سوځول شوي دي. وروستي عملیات د 308 نمبر غون په همکاري د شپې لخوا د هلیکوپټرو په واسطه ترسره شوي دي.
د افغان او بهرنی ځواکونو ګډ هوایی نظامی عملیات چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی، تر دې مهاله یې په هلمند، فراه، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د جوړولو په لسګونو کارخانی ویجاړې کړې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت وایي هغه نظامی عملیات چې په وروستیو دوو میاشتو کې ترسره شوي، مشری له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس کوي چې دا عملیات د افغانستان نورو ولایتونو آندا چې د کابل ولایت ځینو سیمو ته هم غځېدلې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن پخوانی غړی رڼا ترین وایي د نشئی موادو پر کارخانو باندې نظامی عملیات د حل لاره نه ده. د دې ستونزې د حل اصلي لاره دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
په افغانستان کې د مواد مخدر د کښت ولایت او دغه ډیر غټ تجاران چې دغه راکړ ورکړه کوي، دا د سي پډاګه معلوم دي، لیکن دا چې پر کوچنیو ځایو باندې پر کوچنیو مرکزات باندې دولت خپل وخت ضایع کوي، دا به د سي خاص څه نتیجه ورنکي، بلکې نتیجه تاسو د هلمند جنگ ولیدې چې د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو سره سم د نشئی موادو زیرمې هم ویجاړي او په ورته وخت کې د نشئی موادو قاچاقونکي هم وځپي. په ورته وخت کې میرمن ترین وړاندیز کوي چې د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره باید افغان دولت له همکارو هیوادونو سره په ګډه نړیوال قاچاقونکي هم ونیسي.
محمد ایاز تنکو چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی ازمکنی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس په کندهار ولایت کې د شزنه موتاجینو د درملنې د یو کلینیک حال درکو. تیبي ډاکټران وایي چې د موتاجونو عارضي درملنه ساده او ګټوره ده. د همدې ټکی په پام کې نیولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د موتادو میرمنو لپاره د عارضي درملنې شلبستریز روغتیایي مرکز جوړ کړی او تازه یې فعالیت پیل کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې له دې لارې د کندهار د موتادو میرمنو درملنه آسانه شوې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې پلسګورو موتاد میرمنو خپل نمونه ثبت کړي او د درملنې لپاره منتظر دي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی چې یوسف زدرانه وړاندې کوي.
کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلی، د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل او په کورنیو کې د متادینو موجودیت هغه لاملونه دي چې ډیری میرمنې په نشو وخته کړي دي. لدې ډلې څخه یو هم درش کلنه شکریا ده چې دا محل په کندهار ولایت کې د میرمنو د درملنې په یو روغتي مرکز کې بسترې ده. دا وایي چې په نشه باندې تراخته کېدو مخکې لګنډ شمیر ناخوالو سره مخ و.
لیبر می په کور کې ګرځون را سره کبا جنجالونه را سره کبل او کنزل بیره تا کبل سره می ور سره تنگ شو. هغه او چې نشو ته مخ کړه او په دې ډول به میزان آرام کړ. اوس چې په دې مرکز کې بستری شوی یم، له ډاکټرانو او پایوازانو څخه خوشاله یم. هر غړی می پوښتنه کوي او درمل را کوي. زه ځینې راضی یم.
د موتادو میرمنو د درملنې دغه شل بسترې روغتیایي مرکز چې تازه فعال شوی د ناروغانو د اعراضو درملنه کوي. د دې روغتیایي مرکز یو کارکونکي اسما وایي چې دا ډول درملنه ساده او ګټوره ده.
ارزې تدوی هر هغه اعراض راایم چې موږ پدې کې وینو، کوم مواد چې موږ پدې کاته کو پدې کې کوم اعراض رامنځته کیږي دغه تدوی وکړو. کله چې شدې فشار لوړ سي یا کله چې شدې نور داسې اعراض پدې کې معلوم سي دغه اعراض تدوی موږ دې تکو او بیا معاینتن ورته کو. کچیر دې یو نه جوړی درلودل هغه تدوی موږ دې تکو.
د دې روغتیایي مرکز مشره ډاکټره نسیمه وایي چې دوه میاشتې کېږي دا روغتیایي مرکز فعال شوی دی. یو شمېر متادینې بسترې کړي او نورو د بسترې کېدو لپاره نمونه ثبت کړي دي. اغلی نسیمه زیاتوی چې د امروختیا وزارت له تګلارې سره سم معتادو میرمنو ته د درملنې ترڅنګ د لنډمهاله حرفوي زده کړو کورسونه هم جوړوي.
موږ کارکون کې زی ساحو ته الته خپل په ساحو کې خپل کونسلینګ کوي مریضان ته. نو د دې حالو ځلو په پایله کې 15 مریض موږ فعلاً د بستر د ځان سره لرو چې هغه تداوي کړي، او نور مریضان موږ ته منتظر دي چې هغه په د فکر په مرحله کې دي. هغه فکر کوي موږ هغه ته څو څو وارې خپل هغه کارکون کې ورسته تر څو هغه آماده کې بیرو.
افغان دولت که څم د نشي موادو لمنځ وړلو په برخه کې هر کال میلیونونه امریکایي ډالر لګوي، خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې ډیر نشي مواد تولیدوي. د نشي موادو ډیر تولید سربېره د متادینو او نشي لامل د زیانمن شویو خلکو شمیر هم تر 3.5 میلیونو ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2016 مزني سپو خبريږي، او اوس به د متادینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. تیبی ډاکټران وایي چې معتادین ځانګړي جسمي، ذهني او اجتماعي نشو نښانې لري، او ځینې داسې تغیرات په شرایطو چې عام خلک هم لورای پیژندلی سي. دا چې معتادین کومې نشو نښانې لري او د کومو وسایلو په مرسته پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې پوښتلی چې معتادینو عمده نشو نښانې څه دي.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابي، وظیفه د لاسه ورکوي. هر متاد چی مثلا چې مواد استفاده کې ډیر نو وخت پوری دی ویخي، په ډیر نو وخت پوری ودی دی ورځي.
موږ د کوم وسایلو په مرسته باندې متاد پیژندلای شو؟
مختلف ټیسټونه موجود دي. ادرار معنی کې هغه مالیکولونو د مواد مخدر په ادرار کې چې ډیر آسان او قبر د سرسي د په هر ولایت او په کلو په بندو چې دغه لابراتوار موجود دي. بل دی وینې معنی ده چې هغه پیشرفته معنی ده، هغه د وینې معنی حتی مقدار د موادو مخدر هغه دوزې چې معلومیږي چې څومره څکلی ده دا پکې معلومیږي. بل لابراتوري معنی ده د ویښتانو سمپل اخلي، مثلا یو ویښته باسي هغه معنی کوي. بل معتاد چې تشخیصیږي دا د عرض علایم د مخې نه پیژندل کیږي. اکثریت پیسې ډېر مصرفوي، مثلا فامیل ته وایي چې زه کلب ته تللی یم، زه شودې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، مثلا ټول فامیلی زی کار ته دا به قرار وي دي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بور نه شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني. بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې د تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصاً په لاسو کې چې دا اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوزېدلې غوندې تورې د درې ورځې کې نه پاکېږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
کوم تغییرات په وجود کې چې راځي په ظاهر کې دا منعکس کېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. بخش اول د خبرې نه دي، خبرې داسې متقطع خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي، او مخامخ چې سری ته نه ګوري، مسکې ته ګوري، دیوال یا چت یې هغه ته ګوري، د غاښو نظافت یې بیخي خراب وي، خصوصاً د مخکې غاښونه یې. سترګې وګوري، د سترګې دغه کوم اطراف د سترګې دا د ډېر نه نه ځي، او اطراف د سترګې داسې توریږي، نه ویښتان داسې ببر شي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کې سترګې سوریږي، خصوصاً په چرس کې په تریاک کې. خبره چې کوي داسې ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، باقي د توجه نه کې لاسونه وي، نوکان یې همیشه رسېدلی نوکانو لاندې، چون خیره یې پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن پکې لیرې وزي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
ټول وجود مغز او اعصاب کنټرولوي. دا چې کله مخدره مواد ذهن ته داخل شو، کوم هغه نظام تمرکزیت چې د هغه کوم نظام په قضاوت چې ده، کوم نظام چې په شناخت کې ده، دغه متاثره یي. فرض مثال یو سینه شی، اولین شی چې ده د جرات کمی یا ختمی، ډار د اجتماع ورته پیدا کوي. بل یو استراب ورته پیدا کوي. استراب په دې معنی، فرض مثال یو نفر ته یو خبره وکي د خبرې سره یو سات دو سات د بزین کې تویږي را تویږي د ډېر زوري حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم د رواني دغه د دوړه یا لمنځه وړي یا ډېر ضعیفي بل چې ډېر د شک پیدا کوي فرض مثال یو ګلاس اوبه ورته ورکې وي دک زهر اچولی د نسکي یا مثلا فامیل یو چېرته لاړ شي خپل فامیل نه پرېږدي خصوصا اوناس طبقه وي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ راځي څه شی کوي که مثبته مي یو خبره دا ورته په منفي شکل سره انعکاس ورته ورکوي خوب په دې مختلیږي مثلا دو بجې د شپې وګوره دا به ناست دي یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي بل قضاوت نشي کولی فرض مثال د لس زره قالین اخلي به دوه زره روپۍ ورکوي بل ډېر بې رحمي کوي اته په خپل ښځه په خپل اولاد رحم نه کوي هر شی د غلط استعمال دی مثلا یو میز دی چوکۍ دی د رژې په میز کښېني بل دغه ډیمنشیا ورته وي وخت ورنه خرابېږي مثلا نه پوهېږي چې مازیګر ته زه باید څه وکړم غرمه ته زه باید څه وکړم قصه کې نه ده چې زه کوم غذا سبۍ وخورم کوم غذا غرمه وخورم کوم غذا بېګا وخورم
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پېژندلی شو
مناسبات اول ادب د فامیل سره خرابېږي چون د مواد مخدر د اخیستلو لپاره د کور قیمتي شیان وړي خرڅوي د ښځې انګوشتر مثلا طلا همدغه شیانه مناسبت د ده خرابېږي کله چې مناسبات خراب شو دا په منځ کې شخړې راځي په منځ کې جنجالونه راځي کله چې فامیل سره اړیکې خراب شو دا وځي ولې چې فامیل دوه نه اعتماد کوي نه ورته ډوډۍ ورکوي نه د کوټه کې پرېږدي نه د چا مریض پوښتنې ته ځي نه د چا ښه ته ځي نه د چا بد ته ځي دغه وخت ورته نه پیدا کېږي د هغه خلک هم د نه فاصله اخلي
د محتاجینو د نښو نښانو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی حاجي شفیع الله پخوا په یوه نانوایۍ کې کار کاوه او حلاله روزي پیدا کوله خو اوس چې معتاد سوی نو کار نسي کولی او د نشو پیسې د غلا له لارې پیدا کوي دی وایي چې میرمن او ماشومان یې د خسر کره اوسېږي او دی یوازې له کوره لیرې ته شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي دا چې حاجي شفیع الله نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تنک ته خپله کیسه کړې ده
خپل نوم یې شفیع الله ده صاحب لغمان اوسېدونکی یم اول صاحب د چرس نه شروع کو صاحب بیا صد شپم دغه سن دیواله راغی ورې شپ د زې کې وعده ده وعده کې بل انډیوال راته سګریټ کې ورکو بل ور شپ جګې کوم دوخ کې مروانی فاجا با سم درد ځان کې ما غنډیوال تبیر ته لاړم شو والے کې کنه شې ما سګریټ را باندې اوس ک بل ور زما غ زرورق کې واچلو راته وېدا پودر ده تقریبا یو شل کال کې چې معتاد منور یو 15 پک د فلم پری خودل د یو میاش 15 سورز صاحب شل ورځې بیرته معتاد شوم صاحب هغه وخت در نه ورس بشکی در نه صاحب تقریبا هر شی زمانه تل ده صاحب کور را نه تل ده بچر را نه تل ده ورور را نه تل ده زه خپل ولا تقریبا کوم یو کال خپل سوخته کوم صاحب خپل چې بیا خراب شي کنه سره شمالي ته ویلاړو اژون مم دغه صاحب خراب ده نور مواد نه ټول خاطره بدلرو صاحب نور ټول مم دغه ژوند ټول نشو کې خلاص کړم ولا کارګر مده نامبای کنه د غلاره ته شلاړه منور هغه استاذم پاتش زمانه کسبم پاتش صاحب بچان مې به غو زمانه بچان ټول خسر ویړل چې ته پودری ځان جوړ کړه چې ځان د جوړ کو بچان درته در کوم چې ځان د جوړ نه کوم سره به تقریبا دوه کال کېږي صاحبانو هغه لره منور نه پیسې لرم نه بل کانس داغه اول والا مل تم چلار شم خسر مې ویل او با صدا پودری وای شپ شغلانه کې او بیر دلار نشه زمانه بل ساخیم توپ میکول صاحب یا 15 ګرام 10 ګرام د جواب دوا چې مې غستلو هغه چې مې خرڅول 2000 کلدار یا نیم زر پاتې کېدل هماغه د نشې پیسې نه د ماغه کې مستلو بیا یو سور از غمه ونامبې کې کار وکړو رغلا مې کول صاحب مثال د خبرې اونډیوال بوله رش چې ولاسګاډي مازګاډي ځان سره وېسو هماغه چې مې خرڅول د مواد پیسې به وته نه مونته یا ور صاحب هم د صدا نو سړی راغی دکان مخ کې سودا یې کول یو پلاستیک موبایل ور سره دا خپل هم کونه پروژه کې کار کول د موبایل کار دا غې سترګه چماس شو بسته پندوک منډوک مې ورنه ویړل پندوک چې مې ورل بل دکاندار و چې هغه پوډر شې در نه ویړل همال ته ګیر کوم ډن غاړه کې ډېر وحل راته ورکو سر مې ماچو پوزه مې ماچو بیا ماموریت ته ویړل ماول ماموریت ته بیا د ماموریت نه هغه مامور مازیګر پورې ازینه په ما ټول پاکو تشنابونه ماجه تر شه صاحب کنه بعد مازیګر نو یو لمبا ورته ورکې خماری مو صاحب مړکې دلمه لمبا بیا ماته ورکوې خوشی کیدان ور صاحب
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل درې تر څلور بجو ته د غشمیرو لاله ل مکسره په اړیکه کې شي. 0999 شل 15 30 40 0 800 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مکسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا سي د چي حاجی غفار په شپه کې په خواجه خوبې دی. په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. ل زنګ سره سم لومړی د حاجی غفار میرمن له خوب راويشيږي او ورسته حاجی غفار راويشوي. حاجی غفار او میرمن یې سخت ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به په دروازه کې څوک وي. حاجی غفار له مجبوری په ورختای او نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانېږي. دا چې په دروازه کې به څوک او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دادی دلتا یما
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نژدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو ته چای وراوړه، ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وی؟ ما ته پردی سړی دی، زه څنګه ورشم؟
زما
پیسے
یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه میوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین دننه لورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
هی خدایه، باغ میں داس تور شو چوز میں میڑے ذات خرسوی خو خیر سب ہم بر سارا جوڑا شما
اجی صاحب او اجی صاحب کشنا
س خبر ادا
د دروازه زنګ ووالسو ته وسو غره چې څوک دی؟
او چې په دانی مشفه کې به څوک وي. دا د درغلم.
خدای خیر کړي.
شریفی لورې، ته په دانی مشفه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کړي لورې، څه خبره ده؟ په دې نیمه شپه کې څنګه د کور آواز راوتلی؟
وایه لورې څه خبره ده؟
پلاره، ظریف غواړي چې زما عزت په پیسو خرڅ
کړي. عزت؟ لورې زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
ظریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بد لمنه شم او د پوډرو پیسې پیدا کړم. پلارا خیر دی ما د دې تورې بلا نه خلاصه کا
خدایا پوټر لا کم و چې اوس مو په دې بلا مخته کوي خدایا
بس دې لورې مجاړه سبا محکمې ته زول دې به غیرت او نامرد انسان څخه دې طلاق و ما
مجاړه لورې د کارو او بوټو خونه پیدا سوي شکر دې لوی پلارګنې لري د تل لپاره به دې ته خامه بیا خامه کمه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
بواسی مکه په کوم امکانات سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
صلاح دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ